دا مشال رادیو دا وخت د سهار لس بجې سوې. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جنوري د میاشتې 9 نیټه ده. زه احمد شازمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري امریکا ویلي تر 2014 کال وروسته له افغانستانه د خپل ټول عسکرو د ایستلو امکان له پامه نه دی غورځولی. بلخوا د خیبر پښتونخوا اسمبلی د یو قانون له لارې د ژغ یا غږ رواج یو جرم ګرځولی دی. په بارادر کې د پاسپورت د دفتر پرانیستي ځای ولس ډیر خوشاله کړي دي. نور راپور نه هم لرو خو په لومړي سر کې به فرخنده وزیر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
امریکا وایي دا امکان شته چې د 2014 کال وروسته له افغانستانه خپل ټول عسكر وباسي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پنځونو خوځو د غږ د رسم خلاف د قانون منځوري ورکړي او و کال قید او 15 لک جرمانه ټاکل شوی. او تهران وایي د ویله لري چې د چک هیګل د امریکا د نوی دفاع وزیر د ټاکلو وروسته به د تهران او واشنگتن په اړیکو کې حواله راشي. د خبرنو تفصیل. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د افغان ولسمشر حامد کرزي په روانه اونۍ کې د سفر په وخت په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د عسکرو د شمیرې په اړه څه فیصله اعلان نکړي. د امریکا د ملي امنیت ستراتیژیکي اطلاعاتو مرستیال سلاکار بن روډز پرون خبریالانو ته وویل د افغان ولسمشر حامد کرزي دا دوره دواړو مشرانو ته په هغه مسلو د خبرو موقع ورکوي چې ولسمشر اوباما به یې په راتلونکو میاشتو کې کوي. روډز اهم اول سپینماړی دا امکان نه ردوي چې د 2014 کال وروسته به په دغه هیواد کې نړیوال ځواکونه نوي چې کله به افغانستان د شیډول مطابق د خپل امنیت ذمہواری واخلي. د امریکا د بهرنو چارو ویاندا ویکټوریا نیولند په دې اړه وایي زمونږ په دې اړه خبرې روانې دي چې دغه هیواد په پرمختګ او په اقتصادي وده کې له افغان حکومت سره مرستې وکړو او موږ په امنیت هم خبرې کوو چې پکې د 2014 کال وروسته د امریکا او نیټو ځواکونو د موجودیت د امکان په اړه خبرې شاملې دي او دا چې څنګه افغانان خپل مقاصد حاصلوي او د 2014 کال وروسته به خپل امنیت سمبالوي. د راروانې جمعې په ورځ به د اوباما او کرزي ترمنځ د امنیت په دوه اړخیزې لوزنامې هم خبرې وشي. ولسمشر کرزي د څلورو ورځو په سفر د 9 په ورځ واشنگتن ته رسیدلی چې پکې د بهرنو چارو د وزیر هیلری کلینټن او د دفاع وزیر لیون پانیټا سره لیدل هم شامل دي. د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی تیر ورځ د غږ د رسم خلاف یو قانون منظور کړي. د صوبې د خیر خیګړې او د ښځو د پرمختګ وزیر ستاره ایاز د غبل وړاندې کړ چې د اسمبلی د غړو لخوا د بحث او ځینو بدلونو وروسته منظور کړل شو. ستاره ایاز په خپل وینا کې وویل چې د غږ رسم اوس هم د پښتنو په ځینو سیمو کې موجود دی چې له وجې د نجونو ژوند د یو شمېر مسلو سره مخامخ کیږي. میرمن ستاره ایاز د غږ خلاف د قانون په اړه وایي
وجینه ک پلار کې وو ک پکور کې بوا چا په आवाज کو چې دا زما ده نو اغه سره بیا نه چا واده کولی شو کای سړی واده کو یا نه خو بس هغه به دغه په نوم باندې ناشته و نو اغه سره د ډیرو خزو جوان چې دی هغه تباشه و دي چونکی قانون نو وو نو چا ته پته نه لګی دی چې په دې باندې بس فیصله راځي نو موږ اغه باندې بیا دا قانون جوړ کو چې کم کې دا موږ او وی چې کدا داسې سکیس راځي نو په اغه کې وکاله قید دی او 15 لک روپیه جرمانه.
د پاکستان حکومت د تحریک منهاج القرآن د مشر ډاکټر طاهر القادری اسلام آباد ته د لانګ مارچ لپاره تیاری پیل کړی دی. دغه لانګ مارچ به د روانې میاشتې په 14 نیټه کولی شي. مرکزی حکومت په اسلام آباد کې د پارلمان ودانی، سپریم کورټ او د یو شمېر ملکونو سفارتخانی ریډ زون ګرځولی دي او دغه د امنیت لپاره کنټینر ودرولي او خاردار تارونه هم تاو کړی دي چې د لاریون ګډونوال به دغې سیمو ته نه پرېښودل کیږي. د هند په وزوای د دوی دوه عسكر د لائن اف کنټرول په سیمه کې چې د کشمیر لانجمنه برخه تقسیموي د پاکستانی پوز لخوا په ډزو وژل شوې دي. هندي چارواکي وایي د تیرې نه په ورځ د پاکستان پوز د هند ترواک لاندې سیمه ته داخل شول چې له عملی دوانو غاړو په یو بل ډز پیل کړي. د هند پوز یو بیان وایي د خان خطه د پاکستان لخوا یو جوړه حسونه ده. بلخوا د پاکستان پوز داسې رپورټونه رد کړي. د نه د ورځې د پیخه له هغه وروسته مخې ته راغلي چې پاکستان د تیرې توار په ورځ ویلی وو چې د دوی یو عسكر هغه وخت هندي په وسله خوا د لائن اف کنټرول په سیمه کې د پاکستانی پوس په یوې چک پوسټ په حمله کې په ډزو وژل شو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی هیله مند دي چې د پخوانی سینیټر چک هیګل د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د نوي مشر په هیڅ ټاکنې سره بعد تهران او واشنگتن په اړیکو کې حواله راشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند رامین مهمن پرست نه پورز دا ویلي تهران پر امید ده چې د امریکا په خارجي پالیسۍ کې به عملی بدلون راشي. په عین حال کې د اسرائیل د پارلمان ویاند راوین ریولین ویلي د هیګل ټاکل کېدل د اسرائیل لپاره د اندېښنې سبب ګرځېدای شي. هیګل چې د تیر ګل پورز د امریکا د دفاع د وزیر په توګه منتخب شو، په اسرائیل د تنقید او ایران سره د خبرو د ملاتړ په توګه پیژندل کیږي. او بل خبر دا چې د هغه ایرانی بلاګر چې پکیټ کې وجل شوی مور یې په ایرانی چارواکو غږ کړي چې د هغه د وجنې په اړه تحقیقات دی ولستا وخودل شي. د ستار بهشتي مور گوهر عشقی د مشال ایرانی څنګه فردا ته ویلي ایرانی چارواکو دیتا د اجازه ورنکه چې د خپل زوی مړې وویني. هغه په چارواکو په خپل زوی د تشدد تورونه لګولي چې لوجي هغه مړ شوی دی. د ایران پارلمان په 6 جنوري د بهشتي د مرګ د پلټنو غږ کړي. 15 کلن بهشتي د 13 اکتوبر په 10 نیټه په روبت کریم کې لخپل کوره ونیول شو. بهشتي 100 ورځې وروسته د هغه شکایتونو وروسته مړ شو چې د د پلټونکو په د تشدد وکه. او د نومبر په 6 نیټه د بهشتي د مرګ په اړه د هغه کورنۍ ته وویل شو. د بهشتي د وژنې په تور یو شمېر کسان نیول شوي دي او د تهران د سایبر پولیسو مشر هم د خپل کاره لرکل شوی دی چې د ریپورټونو تر مخې بهشتي د خپل انټرنیټي فعالیت له وجې نیولی وو. دا خبرونه
مول مشال رادیو څخه واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. امریکا وایي تر 2014 کال وروسته له افغانستان د خپل ټولو عسکرو د ایستلو پام امکان له پامه نه دی غورځولی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاند وایي د عسکرو د امکاني موجودیت په اړه به څرګنده تګلاره خپلوي.
We've been clear about what the enduring US and NATO presence might be after 2014.
بلخوا د خیبر پښتونخوا اسمبلی د یو قانون له لارې د ژغ رواج یو جرم ګرځولی دی. د پښتونخوا د صوبایي اسمبلی یو ښځینه غړي د دې قانون هرکلی کوي.
چه بچا با آواز شو براغی شو دا ډیر غلط روایت و یو کی موږ خود په سټون راغلو خود لا تحفظ ورنه کوم دل تراتلو مقصد اسم پاتې نشو.
په بار در کې بیا د پاسپورت د دفتر پرانیست سوي چې د ځای ولس په وینا یو شمیر ستونز به ورسره کم شي.
دا یو ډیر ښه غټکار شو د ډیر د دې علاقې د لپاره. اوس په دغه مسلې چې دی د سفر کول یا خرچې کول نو دا شیزونه نو بچ شي.
د رواني غړي په پای کې به د مېرمنو په اړه ځنګړي ونې خبرونه په لوشه هم واوري چې دا ځل د پښتنې شاعري سره د زړه خاله هم لرو.
چې کله زموږ کورنۍ یعنی مور او پلار او ورونه د دې ځمانه مسافر شو نو همغه وخت چې ما سره بل لار نه و بغیر د لیکنو نه چندې لیکنو ما سره ډیر زیات کومک کړي دي.
نور راپور نه هم لرو له مشال رادیو سره اوس. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. راځو خپل لومړی راپور ته. د امریکا د بهرنی چار وزارت وایي چې د افغانستان لوړ رتبه پلاوی سره به د دغه هیواد د امنیت، اقتصادي پرمختګ او شفافیت او د ډیموکراسۍ پر پیاوړي کولو خبرې وسی. بلخو د امریکا د ملي امنیت اداره وایي دا امکان شته چې د 2014 کال وروسته له افغانستان خپل ټول عسکر وباسي. ولسمشر حامد کرزی پرون د امریکا له یو لوړ پوړي افغان پلاوی سره واشنگتن ته ورسېدی. په دې اړه پرون د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي په واشنگتن کې خبري اعلان ته معلومات ورکړل چې فرشته جلالزی تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي ویکتوریا نولاند وویل چې له جمهور رئیس حامد کرزی سره به د افغانستان پر اقتصادي پراختیا، امنیت او په دې هیواد کې د حسابدهۍ او شفافیت په اړه خبرې وشي. ویکتوریا نولاند باور څرګند کړ چې افغانستان په تیر لسو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. نولاند وویل افغانستان اوس یو دیموکرات هیواد دی، منتخب حکومت لري او ټول خلک یې د بشري حقوقو له پلوه یو ډول امتیاز لري. دی په افغانستان کې د ستونزو موجودیت هم تایید کړ خو ټینګار یې وکړ چې د امریکا متحده ایالات او نور غربي دولتونه د دې هیواد له پراختیا سره مرسته ته په ټینګه متحد دي. مېرمن نولاند وویل
obviously like all transitioning
واځي د چدن انتقال په حال کې ټول دیموکراسي په څیر په افغانستان کې هم زیاتې ستونزې شته. هلته امنیتي، سیاسي او اقتصادي مشکلات موجود دي. لکه څنګه چې تاسو خبري یاست امریکا متحده ایالات زموږ له نړیوالو متحدانو سره په ګډه د افغانستان د حکومت سره په دې ټولو برخو کې د پرمختګ لپاره د مرستې ژوره پانګونه کړې ده. جمهور رئیس حامد کرزی د دوشنبه په ورځ د ولور رتبه هیات په ملګرتیا متحدو ایالاتو ته روان شو. د جمهور رئیس د مطبوعاتو دفتر ویل چې ښاغلی کرزی به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او نورو لوړ دوه چارواکو سره وګوري. دواړه لوري به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو، د امنیت، اقتصادي پرمختګ او د مخالفینو سره د سولې د مذاکرو په څیر پر مهمو مسلو خبرې وکړي. د افغانستان د مالیه وزیر عمر زاخیلوال په وروستیو کې غربي مطبوعاتو ته وویل چې افغان لوری به په خپل هیواد کې د زیربنایي اقتصادي پروژو یو لیست هم امریکایي چارواکو ته وړاندې کړي. په دې ارتباط د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نولاند پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د افغانستان له حکومت سره زموږ د اقتصادي ملاتړ د ښه کولو او لا پراختیا لپاره جدي خبرې روانې دي. موږ په 2014 کال کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو مسله واضح کړې ده، نو پر امنیت او پر دې چې څرنګه به له افغانستان څخه تر 2014 کال وروسته افغانان خپل امنیت خپله ټینګوي هم خبرې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویل چې ژمنه سوي چې له افغانستان سره به د مرستو 50% د افغان حکومت لاره کېږي، خو دا مسله په افغانستان کې د شفافیت او حسابدهۍ په اړه د دغه هیواد د حکومت لخوا د شویو ژمنو له عملي کېدو سره تړلې ده. ویکتوریا نولاند ویل چې پر دې مسله به هم له ولسمشر کرزی سره خبرې وشي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي په روانه اونۍ کې چې افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا په سفر دی، د امریکایي چارواکو سره به تر 2014 کال وروسته د نړیوالو ځواکونو د موجودیت او شمیر په اړه مهمې خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده وزیر څخه اورو.
فارن پالیسی مجله لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې دا وخت د امریکا په سفر دی، د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره په لیدلو کې به د خپل هیواد په اړه مهمې فیصلې وکړي. د دې اونۍ په خبرو کې به د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شمیرې په اړه هم فیصله وکړل شي. مجله لیکي په دې وروستیو کې داسې رپورټونه مخې ته راغلل چې د 2014 کال وروسته به د 3000 نه تر 15000 پورې نړیوال ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې وي، او ډېر داسې فکر هم کوي چې کېدای شي دغه شمیره د 10000 نه هم کمه وي. یو کال وړاندې نړیوالو داسې ویلي وو چې د 2014 کال وروسته به د 10000 نه تر 15000 پورې عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه به کوي او د یو مشاورتي په حیث به په دغه هیواد کې تر هغې پورې موجود وي تر څو افغان ځواکونه په مکمله توګه د خپل هیواد د امنیت ذمہواري په خپل لاس کې واخلي. د افغان ولسمشر حامد کرزی د واشنگټن د سفر په وخت په هغه د امریکایي چارواکو سره د پاکستان او ایران لخوا د دغه هیواد امنیت ته پراپېخو خطرو هم خبرې وکړي. مجله لیکي امریکا غواړي په افغانستان کې د اوږدې مودې د ایسارېدو لپاره پوځي اډې هم جوړې کړي چې د سره به امریکا په سیمه کې د ترهګرو د مخه نیولو لپاره هم خپل کوششونه جاري وساتي. فارن پالیسی لیکي افغانستان باید د عراق حالت ته هم وګوري، د چرته نه چې په 2011 کال کې امریکایي ځواکونه ووتل او دغه هیواد د ایران د اثر لاندې رانغې. ملکی سیاستوالو یې ډېرې فیصلې داسې هم وکړې چې پکې د امریکا د پوځ خوښۍ ته ونه کتل شول. دویمه خبره د امریکا اقتصادي مسلې هم دي. په دې وروستیو کې د امریکا په حکومت داسې نیوکې وشوې چې باید د خپل هیواد نه بهر په خرچو کې کمی راولي، او دا به په راتلونکو یو یا دوو کالو کې د امریکا لپاره ډېره ګرانه وي چې په دومره شمیر کې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د خرچو لپاره په بجټ کې ځای جوړ کړي. فارن پالیسی د یوې بلې مهمې وجې په اړه هم لیکي چې په 2014 کال کې به د امریکا په افغانستان کې د روان جنگ 12 کاله پوره شي، او د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې وروسته د امریکا ولس وس غواړي باید دغه جنگ ته د پای ټکی کې خودل شي. فارن پالیسی لیکي اوباما او کرزی به په دغه ټولو خبرو بحث کوي، او حامد کرزی به کوشش کوي امریکا په دې راضي کړي چې د دغه هیواد سره د 2014 کال وروسته هم خپل مرستې جاری وساتي، او دا به د امریکا په ګټه هم وي چې د خپل 11 کالو د اوږد جنگ وروسته هم د خپل هڅو او مشن دفاع وکړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
زموږ شغل مشال ریډیو خاوري. د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو قانون منظور کړی چې لمخې پټوله صوبا کې د ژاغ یا غږ رواج یو جرم ګرځول شوی دی. د دې قانون لمخې کوي سړی د کوزدې یا واده لپاره پرې وینجلې ژاغ وکړي یا هغه په زور په خپل نوم کوي، نو هغه به 15 کاله قید او 1 لک روپۍ جرمانه کیږي. د خیبر پښتونخوا د ټولو ګوندونو شزینه غړو د دې بل هرکلی کړی دی، او دا د شزو د حقوقو په دفاع کې یو مهم ګام بللی دی. په دې اړه نور حال پېښور د مشال ریډیو خبريال خالد خان راکوي.
پښتونخوا د خیر خیګړې او د زنانو د پرمختګ وزیر میرمن ستارایاز د غک پزت د قانوني مسوده په اسمبلی کې د منځورې د پاره وړاندې کړه چې د یو څو ترامیمو یا بدلونو نه پس د اسمبلی غړو په ګډه پاس کړه. د دې قانون په حق لا میرمن ستارایاز مشال ریډیو ته وویل چې د غک دغه فرسوده رواج اوس هم د صوبې په ځینې ځایونو کې د جنکو جون تباه کوي او د دې پزت د سخاست قانون د نشوالي په وجه عدالت غک کونکو ته هیڅ سزا نشوور کولی.
دا غږ چې وو دا یو زمونږ ډیر فرسوده یو روایت وو چې په دې کې به جینې په لار کې وو که په کور کې بوا چا په آوازو کو چې دا زما ده نو هغه سره بیا نه چا واده کولی شو که سړی واده کو یا نه کو خو بس هغه به د هغه په نوم باندې ناسته وه. نو هغه سره د ډیرو ښځو ژوند چې دی هغه تباه شوی دی چونکې قانون نه وو نو چاته پته نه لګېده چې په دې باندې بس فیصله راځي. نو مونږ هغه باندې بیا دا قانون جوړ کو چې کوم کې دا مونږ او وی چې دا داسې کیس راځي نو په هغه کې وکړه
قانون لاندې غږ هغه رسم یا رواج ته وایي د کوم په وجه چې یو سړی ښه په ډاګه په یو جینې د کویدن یا واده آواز وکړي او اعلان وکړي چې د پلاني کور جینې د هغه په نوم ده او د هغه نه بغیر به یې هیڅوک کویدن یا واده کولی نشي. د پاکستان پیپل پارټۍ خزینه غړي میرمن نورسحر په دغه قانوني مسوده کې ځینې بدلونونه وړاندې کړي چې د بحث نه وروسته ومنل شو. د اسمبلی غونډې وروسته میرمن نور سحر مشال ریډیو ته وویل چې دغه قانون د ښځو د حقوق د پاره یو لوی ګام دی او اوس زنانه کولی شي چې دغه قانون کې په ضد عدالت کې مقدمه وکړي
چې بچا به آواز وشو براغې شو کوم جنې باندې به آواز وشو یا براغې پټو نیوي شو یا براغې صادرونه شو جنې براغې الګ شو. دا ډېر غلط روایت وو. دا پخوا زمانه کې چې کم وخت کې خلکو جهالت وو دا هغه خلکو سره راغېدو د اوسنو زمانه سره دا بالکل ناټیج کېدو چونکې زموږ د ښځو په سټونو راغلو ښځو له تحفظ ورنه کړو دلته راتلو مقصد اسم پاتې نه شو.
صوبایي وزیر میرمن ستارایاز هم دغه بل د موجوده حکومت یو لوی ګام وګڼلو او زیات کړه په کار دا چې د غږ او نور فرسوده رواجونو خلاف په ټولنه کې پوها او بیداری راشي.
دا خو چې هغه خزی چې کمه د دینه سفر شوی دی هغه ته پته ده چې دا څومره هغه په کورونو کې ناشته وي سو کې تپوس والے نه وځکه چې د یو کس په او هغه په خپل هغه کس هم تپوس بیان نه کړي. یو دانې چې دا مونږ پاس ک په کار دی اوس چې مونږ د آگاهی هم ډیرو خلکو ته لاړ شي چې کدا سي چرته سي چې هغه فورن رپورت کی چې پاغه باندې یو یا دوه کیسونه باندې پدې باندې عمل وشو او سزاګانې لاړلې نو زما په خیال دا به بالکل ختم شي.
میرمن ستارایا زیاته کړه چې د پښتونخوا حکومت به کوشش کوي چې دغه په ضد دغه قانون قبالي سیمو ته هم وغځول شي ځکه چې د دې په وینا په قبالي سیمو کې دغه په وجه ډېر زنانه اغیزمن شوي دي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
زموږ غله مشال رادیو خاوري او زو د برادر پر لور په برادر کې د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د منزور کړل سوی پاسپورت دفتر پرانیسته سوی ده او ځای ولز د موجوده حکومت لخوا په دغه سیمه کې د پاسپورت د دفتر پرانیستلو د دې ګام ستای نه کړی وای چې د پاسپورت په ترلاسه کولو کې به ډیر زیات مشکلات حل سي. په دې اړه نور تفصيل د غلام غوس پراپور کې واوري.
د سیمې د قومي اسمبلی غړي نجم الدین خان په بخایده توګه د دې دفتر پرانیسته وکړه. په دې دړ کې د برزیر د قومي اسمبلی غړي او د سیفران پخوانی وزیر نجم الدین خان مشال ریډیو ته وویل
ما خیال دا چې زمونږ د پیر بالا او د پیر پایین د ټولو نه زیات خلک چې کوم ځای نو هغه په دې عرب ملکونو کې دوبۍ د بار ملکونو کې زیات شي او دلته د پاسپورټ ډېر سخت ضرورت و. نن هم یو د پاسپورټ اپ استعمالګره کې په هغې باندې ډېر زیات راشو او د دې وجه نه دې خلکو په دوه دوه میاشتې درې درې میاشتې به په دغه کې تېرولې په استعمالګره کې د یو پاسپورټ دپاره. نن هغه دلته په خپل کور باندې میلاو شو او خلک په هغې باندې ډېر زیات خوشحاله دی.
د برزیر ولس په دیر کې د پاسپورت د دفتر د پرانیستلو هرکلی کړی دی او د سیمې د ولس د اسانۍ لپاره دا د حکومت یو ښه ګام بلل دی.
دلته د پاسپورت آفیس چې کولاو شو افتتاح وشو نو دا یو ډیر ښه غټ کار شو د دیر د دې علاقې لپاره لکه تیمرګره کې د پاسپورت آفیس و اکثر به زمونږ خلک چې هلته لاړه یا به لیټ ورسېدل یا به دومره رش و چې د هغې د وجې نه به هغوی ته د هغو کار به په ټایم باندې ونه شو نو هغې ته به یو شپه به ورته هلته راتله او شپه به ورته کوله په سبا له بیا واپسي کول. اوس به دغه مسلې چې دي دا سفر کول یا خرچه کول نو دا شیزونو نو بچ شی او دا دیر خلکو دا پارا دا یو دیر دا خوشحالی خبره دا
زایی ولس تا حکومت نا غوختنه کوی چی زر تر زر دی دا دی دبتر لپارا ستاپ پورکری خود بر دیر دا قامی سملی غری نجمودین خان مشال ریو تا اویل چی پا دیر کی دا پاسپورت دا دبتر قیمولو لپارا گران کار تر سر شوی دی او دیر زر با پا دی لڑکی نور کار هم سر تا ورسوی
دفتر پرانستم شده ده او توتال باقی که چه چمونه سامان و مشندری و اطوره لگه دلده دو جزه خاص تاقا پا دمیسته ده لاقیب سپاپ پوله چه کسان ده غلی و سبوانه را دیگی چه پرانشی بس ده و مکمل پا پرستن دانستان
ده کوهستان دوگ دره براول و شیره نیاک دره قولنده او دوبندو ده لری پروتو سیمو اولس وای چه ده پاسپورت ده دفتر سر با نه یوازی دوی تا پاسپورت تر لسه کولو کی آسانی وی بلکه ده سر با ده دیر پا بازار کی پا کاروباری حلو زلو هم دیر خا آغیز پری وزی غلام غوث مشال ریو پیخور
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پا پاوکم یو لسو بجو حجرا په اتویش منټه کم دوو بجو ستونزه او سرکار په اوه منټه د پاسا دوو بجو د مشال ترنا لاندې په اتویش منټه کم دریو بجو د نړۍ رنگونه په پا پاوکم سلورو بجو د کرخې په غاړه په اتویش منټه کم پینزو بجو
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. افغانستان ته د مالوړونکو او ناټو د رسد د سامان د ګاډو مالکانو د هړتال اعلان کړی دی چې لمخې به افغانستان ته د هر کیسه مالوړونکو ګاډي لنن ورځ څخه د احتجاج په توګه دریږي. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د کسټم په قانون کې بدلون راولي. په دې اړه نور تفصیل پېښور خالد خان راکوي.
افغانستان ته مال اولون کې لارو او ناټو ته رسد رسون کې گاډو مالکانو د شورو د ورځې نه بل گاډي د احتجاج په توګه د درولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې هیڅ قسم مال به افغانستان ته نه وړي تر څو پورې چې پاکستان فیډرل بورډ آف ریوینیو د کسٹم بارډر کیریئر نظام نه وي ختم کړی. پیښور پریس کلب کې د خیبر ٹرانس ډرایورانو او مالکانو د اتحادیې مشرانو یو خبري غونډه وروسته مشال ریډیو ته وویل چې دغه هړتال غږ 2 جنوري په 15 نیټه کراچی کې کړو د کوم ترمه چې بعد د جنوري د 9 تاریخ نه په ټول پاکستان کې هغه گاډي چې افغانستان ته مال وړي د احتجاج په توګه ودرول شي. د بانډیټ کیریئر سیستم په حق لا د اتحادیې نائب صدر محمد یوسف وایي
موږ په دې باره کې اړتال کوو چې موږ د ای بی آر کم ظالمانه نظام نه دای په مخ ختم کړی شي. په دې کې گاډي مالک زم بي پي سو ټکو مالک بل جوړ شوی. بانډیټ داسې سیستم دی حکومت یو څو کسانو له لیسنس ورکړی دی کمپنیانو له یو څو کسانو له لیسنس ورکړی هغه خپل منمانی کوي نه حکومت له پیدا شته نه شیله شته گاڑی بونډ کړو مالک دې جوړ شو 4 لاکھ روپے ریټ ملاو شي کده په 2 لاکھ 70 لګولو په 2.5 لاکھ لګولو د دغه خاله تاسو څوک نشته دا نظام موږ نه منو.
دغه شان د خیبر چارجر د اتحادی صدر جانجیب افریدی د هړتال په حق لا وویل
زموږ د ټول ګاډي کوم اعلان کړی دا کې نیټو پرایویټ په ټول ګاډي به موږ درو کمرشل نن کمرشل ګاډي به موږ درو ځکه چې د ټول ګاډو تاوان دي سمه ګاډي د موږ کې ټول لا تاوان دي موږ په خپل په بیروزګار شو زموږ ګاډي ولا د بل په تعویل کې
افغانستان تا مال اڑون کی گاڑو د اتحادی مشران اویل چې د ایف بی آر نوی نظام په وجہ پختانه ٹرانسپورٹران او نور روزگار کون کی د ټولو نه زیات اغیزمن شوی دی. په دې کله د خیبر ایجنسی سره تعلق لرون کی یو ٹرانسپورٹر اویل
د سره د ټول پختون ٹرانسپورٹ متاثر شوی دی. خیبر لنډی کوتل پیخور دا تقریبا د دې سره ټول ٹرانسپورٹ ختم شو دی جی. او د پختنو ٹرانسپورٹ دے یو چند کسانو پلاس کے لاڑو با پاکستان کی 90% ٹرانسپورٹ دے پختون دے او زمون دے پختون دے خیبر پختونخوا ٹرانسپورٹ ٹوٹلی ختم شو. اول دا امان گڑھ پر شکل کے ختم شو او اس دا رنگ روڈ پر شکل کے ختم شو.
دا یادون دا چی دا دا گاڑو دا اتحادی مشرانو دا حکومت نا ہم غختنو کڑا چی ناٹو سپلائی اڑن کی گاڑو او دا نور لارو ڈرائیورانو او کلینرانو خپلوانو تا دے معاوضہ ورکلی شی سوک چی پلارا دا وسلوالو لڑخا یا نور پیخو کے جوبل یا ملکیگی. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
اوزو د خیبر ایجنسی پر لور د خیبر ایجنسی د جمرو تحصیل لري پرتی سیمې ملاګوري او سیدونکو وای چی په دې سیمه کې د ژوند د بنیادی اسانتیاو د نشټوالي لامل له یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وای باید چارواکي ورته پام وکړي او دلته ترقیاتي کارونه پیل کړي. نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
ملاګوري د خیبر جنسي د جمرو تحصیل لري پرته سیمه ده. د دغې سیمې اوسیدونکي وایي چې دلته د ژوند بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي. د ملاګورو سیمې یو مشر حاجت شاه د خپلې سیمې د ستونزو په هکله مشال ریډیو ته وایي:
ترقیاتی کارونو خو موږ ته ډېر ضرورت دی، ډېرو کارونو ضرورت دی، خو چې کومو اهم ضرورت دی او شدید ضرورت دی، دا د اوبو دی. زمونږ زنانه خویندې زی د دوو دوو درېو درېو کیلومترو نه د لرو نه اوبه راوړي په سرونو باندې، موږ ته د اوبو سخت ضرورت دی.
او د یادې سیمې یو بل تن سبز علی خان خپل مشکلات صدا سے بیانوی:
بنیادی جی نادری سنٹر نشتا، مونگا ڈیر دغو ک لک نادری مونگ تا ڈیر غٹ مشکلات ہے. یار جی سکولونو کے مشکلات دا دای چے ہائی سکول دای او زوڑ پرانا سکول دای، خو لک سٹاف ل ناراضی.
نو موڑ زیات کڑا چ د خیبر جنسی پولیٹیکل ایجنٹ پ دی ورستیو کی د دغ سیمه دوره هم کڑی وا، خو لا تر دی د می پ کی کوم ترقیاتی کارونا ندی پیل کڑی. د ملاگورو سیمه د خلق ستونز او غختنی مشکله د خیبر جنسی د ترقیاتی کارونو زموار ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ عطاور رحمان اورکزئی توڑان دکھڑی. نو دوی وویل:
د ملګرو علاقے لپاره مونږ خپل ترجیحات مقرر کړی دي. ترجیحات دا دي چې اول تعلیم دې صحت دې او دریم اووري او سره سره سکولونو لپاره هم مونږ څه سکولونه کوم اپګریډ کړی، لکه پرایمری نه مډل کوو، مډل نه هاي کوو. ادې لپاره مونږ په ډی ڈی پی کې خپل غوړ تکړه دي او فنډونه مرته مقرر کړی دي. نه تر لپاره خو مونږ کومه لکه د جمرو تحصیل ضرور اكو تاسو ولې دي، ان شاء الله دې ته پرم کوي ته تاسو ته نادر د موبایل ټیم ضرورت ان موبایل ټیم ورولې ګوځو د دمړه د راتین دا مسله به چې اوراله خبره ده. د موبایل ټاور تا خو څنګه کې عام طور باندې دا پرایویټ د ریری دی کوي، او کوم تر نه څه قسم تعاون د دې ته ضرورت ان شاء الله موږ اوس پر پر تعاون کوو د خلکو دا مسله پکې راشي.
د خیبر جنسی لري پرتی سیمه ملاګورو سیدونکو وای چې باید چارواکي ورته پام وکړي او دغه ستونزې ورلا هواري کړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري له خیبر ایجنسی څخه ځو د هنګو پر لور. په ځل هنګو کې د بجلی د لوډ شیډنګ په وجه د سیمې خلک په سختو مشکلاتو کې راګیر دي. د ځای ولس په وینا په سیمه کې تر شلو غنټو پر بجلی نه وي. دوی زیاتوي چې په اړه احتجاجونه هم وکړل، خو تر اوسه د دوی مسله حل نسول. نور حال له سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
په ضلع هنګو کې خلک وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ خراب صورتحال خپل کړی دی. خلکو تر مخه چې د بجلی د بدلو لپاره هیڅ وخت نه دی مقرر شوی او په سیمه کې اکثره بجلی نه وي. د سیمې یو کس په دې اړه مشال رادیو ته صدا سي وویل:
نما مسایف الله هنګو اوسیدونکي هنګو کې متخذي اوسیدونکي هنګو بجلی زیاته زیاته چې زیاته نه وي، کم ټیم کې کم ټیم ته روشي لکه تقریبا نیمې ګنټې ته روشي دی نه وي، بیا څلور ګنټې پنځه ګنټې نه وي، بیا شل میلټه روشي لاس میلټه روشي پاته نه لګي، بیا لوړی شي.
د هنګو بجلی دفتر لخوا ورکل شوی شمیرې تر مخه ټل هنګو او ګورګوري ګریس سټیشن نه د سیمې خلکو ته تقریبا 240,000 د بجلی کنیکشن شوی دي. په دې کې د ضلع کرکسي علاقې هم شامل دي. د ټل سیمې رحمت الله وای چې بشپو ورس کې صرف 3 او یا 4 غنټې بجلی وی چې دا د دوی ضرورت نه پوره کوي.
دا بجلی بيخي نشته، 24 غنټو کې تقریبا 20 غنټې بجلی نه وي، دا 4 غنټې هغه مولټیج کم او بنې موبایل شارج نه، موبایل شارج نه، مشومانو د ګلیب هیتنی الان کې تل تل تحصیل لا دي، تحصیل بجلی نشته، ګرډ پکې خپل لا حکومت نه دا وښودنه کوي چې موږ بجلی ټیک کړای شي.
د هنګو سیمه خلک د بجلی زیات لوډ شیډنګ په وجه په سختو مشکلاتو کې دي. د سیمه شفیع رحمان وای چې بار بار دوی خپل مطالبات د بجلی محکمې چارواکو ته وړاندې کړل، خو تر اوسه د دوی بجلی
تکلیف تک 24 گھنٹے کی 4 گھنٹے 3 گھنٹے مت نہ ملے گی، صرف دمرا پڑک ویر کی لگا اسمان پڑا کسی صرف متدا وقی بجلی
مشر گختنا کبھی چې بجلی لوڈ شیڈنگ د کمی سرا پر دوی د غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ دهم ختم کړی شي. په ملک کې اکثره د بجلی کمی او د کمزور ګریس سټیشنو په وجه د بجلی لوډ شیډنګ کیږي. د بجلی د رصد محکمې او یا د پیسکو ویان شوکت افضل وای چې په ملک کې د بجلی استعمال ډېر زیات دی، او چې کله دوی سره بجلی نه پوره کیږي نو دوی بیا مجبوره وي چې بجلی لوډ شیډنګ وکړي.
ټوټلی اعلانیه ده کمزې کې لوډ شیډنګ اشتراک کیږي او ټول ملک کې کیږي،
شوکت افضل د سیمې خلکو نه د بجلی محکمې سره تعاون کولو غوښتنه وکړه او ویل چې که خلک د بجلی استعمال په صحیح توګه او د ضرورت مطابق وکړي نو تر ډیره حده پورې پر دوی بجلی ښه کیدلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. کچیر تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو له مشال رادیو سره ځان ملګری کړی. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. وخت د سهار لسمې بجې سو. فرخنده وزیر به د مهم خبرونو سرچکی واوري.
امریکا وایي دا امکان شته چې د 2014 کال وروسته افغانستان خپل ټول عسکر وباسي. د خیبر پختونخوا اسمبلی په نجونو او ښځو د غږ د رسم خلاف د قانون منظوري ورکړي. اووه کاله کې د 15 لکه جرمانه ټاکل شوي. د هند پوځ وایي د دوی دوه عسکر د لاین آف کنټرول په سیمه کې د پاکستاني پوځ لخوا په ډزو وژل شوي دي. تهران وایي دوی هیله لري چې د چک هیګل د امریکا د نوي دفاع وزیر د ټاکلو وروسته به د تهران او واشنگټن په اړیکو کې خواله راشي. او د ایران د یو بلاګر چې په کټ کې وژل شوی مور یې د دغه هیواد په چارواکو غږ کړی چې د دې د زوی د وژنې د پلټنو په اړه معلومات یې ولسته وښودل شي.
د مهم خبرونو لندیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي چې فرخنده وزیر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي رابعه اکرم خان د پاکستان کورنی ورسپانې لوستي. دا چې دغه ورسپانو په خپلو اداریو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی راځي چورته ورسو.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د ترهګرۍ له وجې د پاکستان قوم د ذهني پریشانۍ نه تیریږي. که په تیر وختونو کې وکتلې شي نو د داسې قسمه ترهګرۍ تجربه کله هم نه ده شوې. ادارې لیکي چې دا خبره صحیح ده چې د روس افغانستان ته راتلو نه پس خیبر پختونخوا تخریب کاری خپل لمن کې واخیسته، خو خودکش بریدونه، د اهلکارانو چتول او داسې نور پیښو بدترینه تجربه د پاکستان قوم ته د لږه موده کې وشوه. ادارې مخکې لیکي چې نه پیښور محفوظ دی او نه د دې شاو خاصمی چرته نه چې ملکی او غیر ملکی ترهګر په اسانۍ خپل کاروایانی کوي او بیا دغه ترهګر په دغه علاقو کې پټ شي. ادارې وایي چې سوال دا دی بیا د دې پیښو باوجود په دې علاقو کې کلین اپ اپریشن ولې نه کیږي. زموږ استخباراتي ادارو ته د ښار دننه او بهر پټ دې ترهګرو او د دې ځایونو علم ولې نشته. ادارې لیکي چې د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي لپاره یو طرف ته که د ترهګرو ځایونه معلومول ضروري دي، نو هلته تخریبکاری کې استعمالوونکي ګوله بارود، وسله او نور شیانو په نقل و حمل نظر ساتل ضروری دی. او دین علاوه کوم زرایو نه دوی ته فند ملاویږي نو داغه معلومول ډیر ضروری دی. او دا ټول مقصدونه هغه وخت پوره کېدی شي چې کله قومي استخباراتي نتورک په پوره توګه فعال وي او خپل فرایض توندۍ سره پوره کړي. اج رسپانه خپل ادارې کې وایي چې آل پاکستان سی این جی اسوسییشن خیبر پختونخوا په اوسنو نرخونو رد کولو د زیاتو ټیکسونو خلاف او د خپل غوښتنو لپاره 13 ورځې احتجاج وکړو. ادارې لیکي چې سی این جی سټیشنونو مالکانو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او تر گورنر هاوس چوک پورې ریلی وویسته. چرته مظاهرینو پرلت وغځولو او سړک یې هم بند کړو چې له کبله یې ټرافیک جام شو او د ګاډو اوږده اوږده کتارونه ودرېدل. ادارې زیاتوي چې دې مظاهرینو تور ولګولو چې حکومت د سی این جی سیکټر ختمول غواړي او دوی به حکومت هیڅ چرې هم دې ته پرېږنه دي. ادارې وړاندې وایي چې د څه مودې راهیسې پاکستان کې د سی این جی نرخونو مسله را روانه ده او څو واردا نرخونه وټاکلی شو، خو دا مسله بیا سر روچت کړي. د ادارې په وینا چې سی این جی مالکان بیا د حکومت لخوا نرخونه ردوي او د دوی د دې رویې له وجې اولس د یو شمېر ستونزو سره مخ دی. یو پلوی احتجاج شروع کړی دی او بل پله په کم سټیشنونو کې سی این جی ورکوي، نو هغه کې هم دوی 110 یا 150 پرشر ګیس ورکوي. ادارې اخیره کلی کې چې کم خلک چې د نرخونو سیوا کول لپاره د حکومت نه احتجاج کوي، هغوی له خپلو ګریوانونو کې قتل پکار دي، ځکه چې اخر اولس له دوی د کمی ګناه سزا ورکوي. باید چې حکومت د دې بې انصافۍ نوټس واخلي او کم خلک چې کم پریشر ګیس ورکوي چې د هغوی خلاف کاروایی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په یوه اداریه کې پر دې بحث کړی دی چې آیا دا پر ځای خبره ده چې په پاکستان کې خلک د ټولو ستونزو تور پر بهرنیو هیوادونو لګوي. او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په دې اړه لیکنه کړې ده چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د چک هیګل او جان برینن ټاکل کېدل د څه پر لور اشاره ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو غټ ټکي تاسو ته اوروي.
ایکسپریس ټریبیون د خپل ادارې په پایل کې لیکي د پاکستان خلک د خپل ځان تر ټولو لوی دشمنان دي، خو ډیر خلک دا نه ویني او یوازې داسې فکر کوي چې د پاکستان د ټولو ستونزو پړه باید پر بهرنیو واچول سي. د ادارې په لیکنه دوی دا نه ویني چې په دې وروستیو کې په ملتان کې تر بندیز لاندې ډلې صفای صحابه د غړو پر ضد ثبت شوی د پلټنو لومړی رپورټ یا اف آی آر کېدای سي چې په رسمي توګه ځینې خلک پر دې قانع کړي چې ګواکې په پاکستان کې د هرې ستونزې تر شا د بهرنیو لاس نه وي. ورسپانې لیکي د دې ډلې غړو د ملتان د حکومتي چارواکو په اجازه یو غونډه جوړه کړې وه او په هغه کې شیګان کافران بللی وو او ویلی وو چې باید پر امام بارګاو بریدونه وسی. ادارې لیکي دا نه د څرګنده چې ولې د یو معلوماتو نه لرونکي ایجنډې د مشوره کولو لپاره د دې غونډې د جوړولو اجازه ورکړل شوې وه. د ادارې په لیکنه چارواکو باید دې ته ښه پام کړی وای چې دا غونډه څوک جوړوي او د څه لپاره یې جوړوي. ورسپانه زیاتوي له بده مرغه دا د پاکستان خپل شاریان دي چې د نورو په ذهنونو کې خبرې وراچوي او په ولسونو کې نفرت خپروي او همدا وجه ده چې دوی ځینې وخت د خپل ځان دښمنان وي. ایکسپریس ټریبیون د ادارې په پای کې لیکي چې اوس په کار ده د داسې ویناګانو مخه خامخا ونیول سي او د داسې ویناګانو کلک جاج واخیستل سي او په داسې توګه د خلکو دوکه کوونکو ته کلکه سزا ورکول سي. بل پلو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما، چک هیګل د دفاع وزیر او جان برینن د استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر ټاکلی دی. ورځپاڼه لیکي ولسمشر باراک اوباما داسې یو ډله راغونډوي چې په مشرۍ کې ستړي امریکایي ځواکونه خپل هیواد ته ستانه سي او دا ډله د بندیزونو لګولو، د ځانګړو عملیاتو د ځواک او بې پیلوټ الوتکو د بریدونو واک ولري. ورسپانه زیاتوي په دې ردو بدل کې شاید دا هم شامل وي چې سی آی ای خپل پام خپل خاص ماموریت یعنی د استخباراتو راغونډولو ته وګرځوي او د دې امکان هم شته چې د بې پیلوټ الوتکو استعمال ته تر کلونو پورې دوام ورکړي. ورسپانه په پای کې لیکي چې خطرې او په بجټ کې کمی یو د بل برابرول، د چین پورته ختونکو پاوځ په شمالي افریقا او منځنی ختیځ کې د القاعده د ملګرو راپورته کېدل هغه څه دي چې د یو سخت کار په توګه د امریکا د دفاع د وزارت په وړاندې پراته دي.
بوریوال کاکړو چې د سیمې په هکله په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو مقالو حال درکوي. د پاکستان په انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون کې په مقاله کې راغلي چې د پاکستان حکومت او پوسټ خپل دشمن معلوم دي خو مخې نسی نیولی. د پاکستان ولسی او پوځي مشرتابه د ترهګرۍ په تعریف او د ترهګرو په شناخت یو دریز نه لري. که څه هم تر 30,000 زیات کسان په پاکستان کې د ترهګرو له لاسه وژل شوي، خو د دې باوجود په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد مظاهرې د نشت برابر دي. د دې مقالې غټکی اسرار الله مومند
د ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په مخاله کې راغلی دي چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې ترګرو د عوامي نېشنل ګوند د سیاستوال بشیر احمد بلور په ګډون 100 کسان ووژل. مقاله لیکونکي وایي د ترګرۍ مسلې د حل لپاره 15 خبرې مهمې دي. لومبه باید دا خبره معلوم کړل شي چې دا مسله ولې ده، د دې وجوهات او اثرات څه دي. دویمه دا چې د دې مسلې د حل لپاره سیاسي او ټولنیز هوډ مخې ته راشي. دریمه دا چې د ترګرۍ لمنځه وړلو لپاره وسایل برابر کړي شي. پنځم او اخري خبر ادا ده چې د ترګري عزت کوټلې پلان وټاکل شي. لیکوال وایي د ترګري عزت جګړې لړکی د پاکستان د ناکامۍ یوازنی وجه ده چې په دغه هیواد کې یادو خبرو ته پام نه دی شوی. مخالک راغلي دي د پاکستان حکومت او پوسټ خپل دښمن معلوم دی خو په ډاګه کول یې نه غواړي. په یاد هیواد کې د ترګري ګڼ قسمونه دي چې سببونه یې هم ډیر دي. د پاکستان ولسی او پوځي مشرتابه د ترګري په تعریف او د ترګري په شناخت یو موقف نه لري. په دې هیواد کې داسې خلک هم شته چې سرغړیزو ته بد نه ګوري. که څه هم تر 30 زرو زیات کسان پاکستان کې د ترګرو له لاسه وژل شوي، خو دې باوجود په دغه هیواد کې د ترګرۍ ضد مظاهرې د نشت برابرې دي. هغه تن چې د نړۍ تر ټولو لوی ترګر د نیولو په لړ کې د امریکایانو مرسته کړې وه دا مهال په جیل کې پروت دی. خو دې باوجود اسلام آباد په غرب د دوه مخیزه معیار ساتلو تور نه لګوي. د 11 ستمبر د ترګر بدونو وروسته امریکایي حکومت د خپل وګړو د خوندي ساتلو لپاره د کورنیو چارو د امنیت په نامه نوی وزارت پرانستو او د هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج بوش د ترګری ضد جګړې لپاره یو ایجنډا وټاکله. امریکایانو د ترګری لمن جوړولو لپاره خپل سیاسي او پوځي هوډ څرګند کړو او په افغانستان کې یې د وسلوالو طالبانو ضد جنگ پیل کړو. بلخو پاکستان چې د ترګری له وجې یو شمیر وګړي وژل شوي، یو قدم هم وړاندې نه دی تللی او نه یې د ترګری ضد جګړې لپاره کومه ځانګړې څانګه یا پوځ جوړ کړی. په امریکا کې ټیکس ورکوونکو په اربونو ډالره د ترګری ضد جګړې ته وقف کړي او بیا له خپلو چارواکو هم دا پوښتنه کوي چې دوی دغه رقم څنګه او په کوم ځای ولګېدو او څه نتیجې مخې ته راغلي. خو مقاله لیکونکي وایي پاکستان چې له نورو یې په اربونو ډالره د ترګری ضد جنگ لړکې اخیستې دي، معلومه نه ده چې په کومه طریقه یې خرچ کړي. د مقاله په اخره کې راغلي په پاکستان کې د ترګری ضد جنگ لپاره له نړیوالو څخه اخیستل شوی زیاتره رقم باندې د هند ضد جګړې لپاره پوځي سامان اخیستل شوی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د نوي کال په پیلېدو سره سم د ډرون بریدونه زیات شوي دي. تیر کال د مشال رادیو د شمیرو لمخې په قبایلي سیمو کې د ډرون شاوخوا 940 بریدونه وسول. دا چې د ډرون د اوسنیو بریدونو د زیاتوالي وجه څه کېدلی سي، عبدالحکیم کاکړی په خپل رپورت کې جاج اخلي.
د 2014 کال په پیلېدو سره سم په شمالي او جنوبي وزیرستان کې په مجموعي توګه 15 ډرون بریدونه شوي دي. په دې کې هغه ډرون برید هم شامل دی چې پکې د جنوبي وزیرستان د طالبانو مشر مولا نذیر وژل شوی وو. په بریدونو کې زیاتوالی د پښتنه راپورته کوي چې آیا د دې وجه څه کېدلی سي؟ دا پښتنه ما د پاکستان د دفاع چارو کارپو لیفټنر جنرال طلعت مسعود زخه وکړه. نوموړی د ډرون بریدونو زیاتوالي ته د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په تناظر کې ګوري.
افغانستان
د دوی دا خیال دی چې له افغانستانه چې بهرني ځواکونه وځي نو موږ ته دا کوشش کول پکار دی د هغو قوتونو چې د امریکایي نیټو او افغان ځواکونو خلاف دی هغه کمزوري کړل سي. په دې کې ډرون بریدونه ډیر ګټور ثابتېدلای سي. په تیر بیا لکه چې لڅ مودې راهسي د هغو مشران په نشه کېږي.
د پاکستان د دفاعي چارو یو بل کارپو بریګیډیر سید نذیر بیاوی د پاکستان او امریکا اړیکې مخ په شکېدو دي، نو ممکنه ده د دوی ترمنځ د جاسوسي معلوماتو په تبادله کې زیاتوالی راغلی وي.
پاکستان او د امریکای ترمنځ هم چې کوم تعلقات یا غزیر خوالي طرف ته تللی دي او هغه کې چې کوم هغه به کوم کوارډینیټس را لګل په هر کار په هر امیش کې چې په دې د زینو کې ډرون هم ایکسپیکټډ دي، نو کې دې چې دا غي کنفرمیشن کې زیاتواله راغلی وي. او بل دا هم خبره چې کوم خبره چې امن طرف تروانه شي او دواړه ملکونه یا پاغي کې چې کوم سټیک حصدار دي هغه په خبره باندې اګری کیږي، نو هغه به دا هم کوي چې رازما مخالف او زما مرستي والا سوک دي، نو هغه د مخالف کموي او د مرستي والا زیاتوي.
د پاکستان د دفاعي چارو یو بل کارپو بریګیډیر صاد متخان بیا په قبایلی سیمو کې د ډرون بریدونو کې زیاتوالي وجه دا بولي چې دا په افغانستان کې د روان کال په پسرلي کې د طالبانو د مزاحمت حمله تر وخت لمخه ماتول دي.
عبدالحی کاکړو چې په قبایلی سیمو کې د نوي کال په لیدو سره سم د ډرون د زیاتېدونکو بریدونو په اړه تاسو ته معلومات او راپور اوروي. او سواره سدلې د مېرمنو پاړه د ځنګړې ونې خبرونه پلوشه، دغه ځنګړې ونې خبرونه ساسو لپاره فرخنده وزیر جوړ کړی ده. راځي چې ورته غوښ
پلوشه.
پهار کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
داسې ولې بیا راګیره په دې اور دا د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور دا
نن یې واور په دې غږ کې چې کوي کمې پښتنې حملتان حملمانه راته غوږ کې د اګرانه
بلوشا.
اوریدونکو د نن ورځې په پلوشه کې مو زفرخنده وزیر هرکلی کوم. په روان پروګرام کې به واورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د سیاسي او شخصي ژوند حال،
د یوې
افغانې شاعرې لینا فدا مرکا،
دستا د مهر سوري چرته دي چې ځان د مکرم دستا په کلي کې غرمه په ما د چلتي وشو،
او د هندی فلمونو د هنرمندی پریانکا چوپڑا د فن او ژوند حال.
د ټولو اول رازو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د سیاسي او شخصي ژوند په اړه د ریپورت تا.
Either say or wonder, would we ever elect a woman president?
I don't think we'll know till we try. I'm going to try, and with your help, I think we can do it.
I'm here to tell you, health care matters. Our standing in the world matters. Our future matters, and it is up to us to take it back.
دا د امریکې د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن ده چې د 2008 کال د ولسمشرۍ د ټاکنو په کمپاین کې خلکو ته وینا کوي. میرمن کلینټن چې پوره نوم یې هیلری ډیان رودم ده، په یو شمېر څوکو یې کار کړی او د کالج د وختونو نه په سیاست کې وه. په هغه وخت کې چې یوازې د 1600 کالو وه، د امریکې د ریپبلیکنس ګوند هم خیاله وه. په دغه وخت کې چا ته دا پته نه وه چې هغه به د امریکې فاصله دی جوړیږي او په سیاست کې به دومره پرمخ کیږي چې یو سینیټر فاست لیډی د ولسمشرۍ کاندیدا او بیا به د بهرنیو چارو وزیر جوړیږي چې دغه ټول کارونه د امریکې په سیاست کې ډیر مهم رول لوبوي او هیلری کلینټن به په دغه ټولو کار کوي او نه یوازې په امریکا بلکې په ټوله نړۍ کې به پیژندل کیږي. هغه په نړۍ کې تر ټولو زیاته د امریکې د 2020 ولسمشر بیل کلینټن د ښځې په تور وپیژندل شوه. د امریکې په یل لا سکول کې کله چې هغه د قانون سبق وایلو، نو په دغه دوران کې دا د بیل کلینټن سره ملاو شوه چې اوږده ګیره او اوږده ویښته یې وو او دا یو ښایسته پیغله به. خو د خپل دې سفر په اړه وایي دې ته دا پته نه وه چې دا به د نیویارک سینیټر جوړیږي او نه یې کله دا سوچ کړی وو چې د دغې اوږدو ویښتو او ګیرې والا هلک چې دې ورسره واده کړی وو به د امریکې ولسمشر جوړیږي. هیلری او بیل کلینټن په 1950 کال کې واده وکړو او یو لور چلسی لري. هیلری په 1950 کې د امریکې په الینای ریاست کې پیدا شوې او دوه رونه یې دي. هغه په 1980 کې د امریکې داسې لومړۍ ښځه وه چې د دغه هیواد د قانون د یو شمېر مهمو ادارو مشره پاتې شوه او کله چې په 1988 کې بیل کلینټن د آرکنساس ګورنر جوړ شو، نو دا د هغه ایالت فرست لیډی جوړه شوه او دا شان وروسته په 1992 کې هغه د امریکې فرست لیډی او خاوندی ولسمشر جوړ شو. په دغه دوران کې هغه د کو د صحت، د خزو او د ماشومانو د حقوقو لپاره کار وکړو. د کینیډا یو ټلویزیون سی بی سی سره په مرکه کې په نړۍ کې د خزو د مسلو په اړه دا وایي:
They've always been security issues. I actually think the case is easier made today because if you look at where a lot of this conflict that we are confronting comes from, places like Afghanistan or the border area in Pakistan or Yemen or Somalia, places where
په ډیرو ملکونو کې د امنیت مسلې دي چې دغه د خزو ژوند سخت متاثره کړي دي او چرته چې مشکلات ډېر دي لکه افغانستان، د پاکستان قبایلي علاقې، یمن او سومالیا چې خزو ته خنه کتل کیږي او نه ورته د اظهار ازادي او یا د خپلو مسلو په اړه د څه ویلو حق حاصل دي. په داسې ملکونو کې ترهګري په وړاندې روانه ده او د خزو اواز په زور بندیږي او بیا په ځینو غټو ټولنو لکه چین او هند کې د جینکو شمېره کمه ساتل کیږي چې په ټولنه کې علاقان زیات او جینه کې کمی، نو بیا د ودونو مسله پورته کیږي، نو داسې پټولنه کې انتشار خوريږي او ځکه زه وایم چې د خزو مسلو ته پام
د بیل کلینټن د ولسمشرۍ وروسته هم هغه سیاست پرې نه خوت، بلکې نور هم پکې فعال شو او د ډیموکراتس ګوند یو مهمه غړی جوړ شو چې په 2008 کال کې د ډیموکراتس لخوا د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره خپل ګوند غوړه کړه. خو هغه وټونه ونه ګټل او مخالف باراک اوباما د امریکې ولسمشر جوړ شو او د 2009 کال د جنوري په 28 نیټه د باراک اوباما په انتظامیه کې د امریکې وشپې تما د بهرنیو چارو وزیر جوړ شو. شوه او د خپل عہده په لومړی پړاو کې د ایشیایي هیوادونو جاپان، انډونیشیا، جنوبی کوریا او چین په سفر لاړه. د هغې سره په وزارت کې یو کارکوونکی هما عابدین وایي د هیلری کلینټن په پرس کې به یو څو شیان ضرور وي که هغه هر چرته سفر کوي، د اوبو یو سپری، د دوایانو کیټ، د میک اپ سامان او یو څو تصویرونه که چیرې ترې څوک د آټوګراف اخیستلو پر وخت غوښتنه وکړي. او معده مرچکی هم شامل دی ځکه چې د هغې مسالیدار خوراکونه زیات خوښوي. هغه په خپله ویبپاڼه لیکي د هغې زیړ رنګ تر ټولو زیات خوښ دی. هغې یو شمیر کتابونه لکه اټ ټیکس ا ویلیج، ان انویټیشن ټو د وایټ هاوس، لیوینګ هیسټری او داشان په هغې هم یو شمیر کتابونه لیکل شوي دي چې د میرمن کلینټن په ژوند او سیاسي هلو ځلو پکې په تفصیل سره خبرې شوي دي، لکه لیډرشپ، سیکرټس آف هیلری کلینټن، فور لو آف پالیټکس، بل اینڈ هیلری کلینټن، ا وومن ان چارج او یو شمیر نور کتابونه هم شامل دي. هغه د امریکې او د نړۍ په سیاست ژور نظر لري او هر ځای کې د امریکې نمائندګي کړي.
آی ایکسپرسد اور سترونګ کنډمنیشن آف د سیرین گورنمنټس.
آی تھنک دټ مسٹر قذافی نوز وټ ہی مسٹ ڈو. آی ڈونٹ تھنک دیر از اینی مسٹری اباؤٹ وټ از ایکسپیکٹڈ ان ایران، ان عراق، Egypt and Nigeria. In Pakistan, for example.
بخپل یو کتاب کې دا وایي دا د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټونا متاثره ده او هغه یې ډیره خوښه وه ځکه چې د خپلو روایاتو به ډیر خیال ساتلو او ځکه هیلری کلینټن هم اوس د امریکې پیژنګلو ده چې د نړۍ په هغه ښځو کې راځي چې د خپلو هیوادونو په مشکل سیاست کې د سړو سره یو شان کار کوي او دا شان د خپلو هیوادونو پیژنګلو جوړې شوې دي چې یو پکې هیلری رادم کلینټن هم ده. د افغانستان د ننګرهار ولایت سره تعلق لرونکې یو شاعره لینا فدا چې په پېښور کې ژوند کوي وایي شاعري لکه ملګری ده. لینا سره په پېښور کې د مشال همکار مجیب انګار خبرې کړې چې وایي
موږ د ننګرهار سره تعلق لرو او شاعري پاتې شو نو زه کله کله فکر کوم چې زه مخکې پیدا شوم که شاعري مخکې پیدا شوې ده، ځکه چې د ماشومتوب نه یو احساس را سره و پوهېدم په دې هغه باندې، لیکن بس بعض دس یو قیدات یا بعض دس کورنی مشکلات چې هغه وختو کې ما تاسو هغه نه راکوله وخت نه راکو تر څو چې خپل شاعری مختوی سم. بل اخر وخت د سراغ چې توجه مرته ډیر زیات شو او سبا ز ذکر خو زما په خیال تاسې بنې چې پراپر ز ذکر دغه د پاره کړی، لیکن بیا هم در معلومین تتلو راتلونو دس هم سنفیان یا د خلک چې بعض تشویقولونو تغیر نه دی خو هم به صحیح طریقه باندې شروع کړ.
ذکر تاسې پاکستانی خوانځي او کالجونه کې کړی او دار المعلمین هم بیا افغانۍ لسه کنه ټوله افغانۍ خوانځي او کې دلته ذکر کړ.
نه ټوله افغانۍ خوانځي کې کړی دولسم پورې افغانۍ خوانځي نه غنورسته بیا در معلمین او غنورسته چې بیا کله فارغ ټایم را سره نو د پاکستانی کالجونو کې بعضی نه میاشتنی سمسترونه به یا بعضی تسې یو کلن نو درم ویلې
د خزمونونه سره د پښتنه نشي کولای چې عمرم څومره دی خو د سې وایم چې څومره وخت شو چې تاسو شعر او شاعري کوئ او څنګه د شاعري ته مخه کړه په کورنۍ کې بل څوک شاعر وو د تاسو خپل مینه وا د بل چا تشویق وو
په دې خو چې هر انسان یو هنر لري هنرمند دی زما په خیال چې د سې انسان بنئ چې هغه کې به هنر نه لیکن بعض هنرونه د سې چې د ډیر خوشحالي نه راو رو پاریگی یا مختراشی یا بازی دسه هنرو نهی چه دیر خفگان نه یا دیر دسه یو حالت رو باندی راشی چه غواری چه مغی باندی خپل سات تیر کی یا مغی خپل وقتون رو باندی تیر کی نو بس زما پا جون که هم دسه چه کلا زمانگ کورنه یعنی مور و پلار و ورون و دی چه زمان مسافر شو نو همه وقتو چه ما سر بل دسه لاره نو بغیر دلیکن نه چم دلیکن ما سر دیر زیاد کمک کرده ده او داغ تنهای و اغا سخت نه لگ لگ رایس تیمو
چه دول شایری که وی مثلا پا کم سیمف که تاسیزان دیر آرام گرنه
لیکل خو مزره ده چه هر طرف تلاس واچو ما هر سو لیکم لیکن زیاد چه زما خوخی گیو
لکل شم یا غین و غزل دے غزل سرم ډیر زیات شوق دے او بیا سره باز نظمونم دی نظمونم لیکم نثر ټوټه د نثری ټوټه تا مر سره
نو که خپل یو غزل یا یو خپل لند نظم رات ووروي
شپه منن بیا ستاد یادونو په څنګهل تیر شو شپه منن بیا ستاد یادونو په څنګهل تیر شو در نګ دین شم بس د شګو په مزل تیر شو خکاری چې بیا د محبت سپرلی راغلی دلته خکاری چې بیا د محبت سپرلی راغلی دلته یو وګمه مې لکندر کندر ګوګل تیر شو مینه سپیڅلی و پدار د زړولو نه و مینه سپیڅلی و پدار د زړولو نه و دا چې جلا د ستاد دار د هر یو ول تیر شو زما د زړه خبرې ما باندې څو وارې ژباړي زما د زړه خبرې ما باندې څو وارې ژباړي ستاد خلګي وته خبره څه په چل تیر شو د ستاد مهر سوري چیرته دی چې ځان د مکړم دستا د مهر سوري چرته دي چې ځان د مکرم دستا په کلی کې غرمه په ما د جلتې وشو
د کتاب شو تم چې ګورم نو ماشالله شاعري م ډیره زیاته کړې ده ډیر شعر م ویلې ده تر اوسه چاپی اثر لري کتاب مو چاپ کړی
نه تر اوسه م کتاب نه چاپ کړی ځکه چې بعض وخت کې انسان پخیمانی لري کې اوس شي چاپ کې وغم خامي نو دې خاطر زه کوشش کوم چې خپل شاعري صحیح په حکم او دې معیار ته ورسیږي چې باید چاپ شي به بعد غو نور سره کوم
بلوشا
He's waiting for the right girl.
تم من جانے ہی ٹھیک ہے
دا د هندی فلمونو ځوانه هنرمند پریانکا چوپڑا دا چې د خپل کار له وجې نه یوازې هند بلکې پاکستان افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې ګڼ مینوال لري پریانکا په لږ وخت کې ډیره مشهورتیا ترلاسه کړه هغه په 2000 کال کې د خپل ښکلا له وجې د مس ورلد جایزه ګټلې وه او له دغه وروسته پریانکا فلمونو ته مخه وکړه په 2002 کال کې د تامل ژبې په یو فلم کې کار وکړ خو د هندي ژبې لومړنی فلم یې هیرو وو چې په 2003 کال کې خپور شوی وو په 2004 کال کې هغه په اعتراض فلم کې منفی رول لوبولې وو او په دغه فلم یې د فلم فیر ایوارد هم ګټلې وو خو په 2008 کال کې په فیشن فلم کې مرکزی رول لوبولې وو او د فلم فیر د خزینه خې هنرمند ایوارد یې پرې ګټلې وو په دغه فلم کې پریانکا د یوې ماډل رول لوبولې وو چې څنګه د شوبز په نړۍ کې هنرمندان او یا نورې کارکونکې خزي د مختلفو ستونزو ښکار وي دغه د پریانکا په یو تر ټولو هټ فلمونو کې شامل دی پریانکا په هندی فلمی نړۍ کې د خپل خیر وی لوجه هم د خپل کار په ملګرو کې خوخی لري د هغه په نورو کامیاب فلمونو کې ډان ډان 2 کرش 36 چاینا ټاون انداز دوستانه برسات پیار امپاسیبل او د سات خون ما په ګډون یو شمیر نور فلمونه هم شامل دي سات خون ماف کې د پریانکا کار یو ځل بیا دا ثابت کړه چې هغه یو تکړه هنرمند ده او هر قسم رول لوبولې شي د هغې نوې فلم تیری میری کہانی دی چې د شاهد کپور په مقابل کې کار کړي او د روان کال په سپتمبر کې برفی فلم را روان دی په دغه فلم کې پریانکا د یوې نوې بڼې سره را روانه ده په خپل فیسبوک هغې ویلي دا هیله لري چې دغه نوې انداز به یې د مینوالو ډیر خوښ شي
سے میرے دل کو اف تجھ پہ مرنا آ گیا
د پریانکا مور پلار دوانه ډاکټران دی. هغه تر لسمه پورې سبق ته امریکا په بوستن ایالت کې ویلې او غوښتل یې د انجینر جوړ شي او یا سایکالوجي وایي. پریانکا د هند په جمشیدپور کې زیږیدلې وه. پلار یې یو پوځي ډاکټر و نو ځکه یې په یو شمیر مختلفو ځایونو کې زده کړې ترلاسه کړې دي. پریانکا چوپړه د خیر ښېګڼې په یو شمیر کارونو کې هم برخه لري. هغه د تلسیمیا د ماشومانو د پولیو خلاف د ویډیا زده کړو حاصلولو او دا شان په یو شمیر پروګرامونو کې هم برخه لري او وایي دا غواړي د خپلې ټولنې د پرمختګ لپاره کار وکړي. دا واد دی اونې پلوشه چې تاسو واورید د ځان ډیر خیال ساتي او د الله په امان.
دا مشال ریډیو دا